اللہ تعالیٰ فرمائی قل نار جہنم اشد حر. اے نبی دوی توایا چی دا جہنم گرمی چی دا کنا دا دیر زیات سخت دا تاسو دا دنیا دا گرمی نوی رے گئی او دوی منا کوای چی مزی چی دیر گرمی دا نو یاد او ساتای دا خبرا چی دا جہنم گرمی چی دا نو آغا دیر زیات دا پا دنیا کی با ترسو پوری دا سوری دا لاندی که نئی دا آخرت دا گرمی سو چکڑی چی هاگا گرمی بسنگوی چی چا تا هاگا گرمی یادوی نو بیا خو هغوی ته هغه گرمی هیڅ نه ښکاری. کواقی د گرمی نه بچ کېدل غواړی نو د هغې دپاره خو بیا تاسو د الله حکم ومنئ، د هغې دپاره تاسو خپل ځان تیار کړئ، بیا د آخرت د گرمی نه ځان بچ کړئ. ګورئ الله تعالی د دې دنیا د گرمی نه د بچ کېدو دپاره د نیکۍ د لارې نه منع کولو والو ته وفرمایل. او ګورئ زه دا نه ویم چې هلته گرمی نه وه، د عربو گرمی، او ګورئ هلته اوبو هم نوی، خوراک سخاک هم نو، سوچ کوی سرلی هم پورا نوی، سو سو کسان با پیو اوخ سریدل، وار پا وار بای سرلی کولا، دا ایسی گاڑی نو، او سفر هم دیر زیاد اگد و، واقع دیر گران کار و، دا اغوی خبر دروغ نو، غلط نو، لیکن گوره خبر پا کم انداز کی کوی، چه اغوی مؤمنان دا نیکی دا کار نمنا کوی، داشان زمون خپل او خاگو خلق بازی وقت دیر د خیرخواهی سره مونږ ته هم وایي چې ګوره ستا بچی واړو دي، ګوره کور دي دی، دا ته په کومو کوم کارونو کې ولګی دی، پرېږده وا، بیا هغوی څومره همدردي کوي زمونږ سره، حالانکه هغه همدردي نه وي، هغه د نیکۍ نه منع کول وي. او دا د هغوی دپاره هم یعنی دا جواب د هغوی دپاره هم دی. دا جواب تاسو هایلایت کړئ چې کله تاسو ته څوک وایي چې ستا په دې حجاب کې ګرمي نه کیږي، هی ابایه دی اچولی ده په دې ګرمۍ کې، نو تاسو ورله هم دا جواب ورکوئ قل نار جهنم اشد حر، چې د جهنم اور خو د دې نه هم زیات سخت دی، یعنی ډېر ګرم دی. که د دې ځای د ګرمۍ نه ځان بچ کړم نو د هغه ورځې د ګرمۍ نه به څنګه بچ کېږم؟ دا ګرمۍ خو سم نه ده، هغه داسې اور دی چې نه ختمېدو والی دی. دا جواب ورکړئ، خاص طور په حجاب او عبایه باندې خلک ډېر زیات نکته چینی کوي. نو دغه شان د تبوک په ورځو کې ګرمي وه، لیکن خبره سو ده چې کله د الله حکم راشي نو زه به دا ویم چې دا ګرمي سو ګرمي ده، اصلي ګرمي خو هغه ده، او ما ته ځان د هغې نه بچ کول دي، هغه د دې نه هم زیاته سخته ده. که زه دا نه شم برداشت کولی نو هغه به بیا څنګه برداشت کوم؟ چې دا زه لرې کړم او د الله حکم مات کړم نو هغه ګرمي به څنګه برداشت کومه؟ په بخاری او مسلم کې حدیث دی د اور په باره کې راځي، الله اکبر، چې د جهنم اور د دې ځای د اور نه او یا چنده ګرم دی، او د دنیا د اور نه دوه ځله په سمندرونو کې وینځلی دی، او بیا په دنیا کې دا ایښی دی، او که د هغه اور یو سړی هم راشي نو دا دنیا به وسوځي. د دې اور نه څوک فایده نشي اوچتولی، نو هغه اور برداشت کول آسان دي. مونږ خو د دې دنیا د ګرمۍ نشو برداشت کولی چې زما ګرمۍ کېږي، نو څنګه زه حجاب یا عبایه واچوم؟ هغه ګرمۍ مو هېره شوه. چې څوک هغه اور یاد ساتي نو دا اور بیا بنده دومره نه متاثر کوي. ها، چې د چا نه هغه اور هېر وي نو هغوی ته خو به واقعي دا اور سخت کاری، بیا هغوی خو بیا کپڑے هم بغیر لستونو والا جوړوي او پرتګونه هم اوچت جوړوي، او وای چې واقعي دا خو ډیره ګرمي ده، استغفر الله. حالانکه په روایتونو کې راځي چې دا د دنیا اور دا صرف یو جز دی، یعنی یوه حصه ده د هغه او یا حصونه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو زر کاله دا اور بل شو نو دا تک تور شو، بیا یو زر کاله بل شو دا دومره بل شو چې تک سپین شو، او بیا زر کاله نور بل شو نو تک تور شو. دا د تور شپې په شان تک تور دی، دومره تور دی هغه، داغو بسری هم تور دی، داغې په شغلو کې هم سوچمک نشته. په یو حدیث کې راځي چې د دوزخ د اور یو بسری که په مشرق کې هم وي کنه نو د دې ګرمي به مغرب ته رسي. د ابو یعلا یو روایت دی چې کوم په مسجد کې یو لاک او یا د دینه هم زیات سړی وي او یو جهنمی د جهنم نراوزی او کدا بنده هلته کینه ولی شي او کاغه صرف سا واخلی نو داغو د سا د ګرنۍ نه به مسجد او مسجد والا ټول وسوځي. دا روایت په ابن کثیر کې دی. نو هغه اور ستاسو نه هیر شو او خلک وایي چې داسې ګرمي ده نو د خدای ویره وکړئ. ستاسو هغه اور نه دی یاد او په حدیث کې دی چې په دوزخ کې به د ټولو نه کم عذاب والا هغه وي چې د هغو په دواړو پښو کې یعنی په دواړو خپو کې به دوه پیزاره وي او دا دواړه پیزارونه به د اور نه وي او دا پیزار به د تسمو سره وي. د اور لیسز یعنی تسمې به وي او د دې په وجه به د هغو کوپړی خوټ کیږي. استغفر الله ربي. او دا هغو به دا خیال وي چې د ټولو نه غټ عذاب په ما باندې دی حالانکه په اصل کې د ټولو نه کم عذاب به په هغو باندې وي. استغفر الله. چې کله زمونږ نه هغه عذاب هیر شي نو ځکه بیا مونږ ګرمي ګرمي وایو. او ځینې خلک وایي چې په دې دومره ګرمۍ کې تاسو ژوندي څنګه یې نو ستاسو نه هیر شو هغه اور د هغې نه به څنګه بچ کیږئ. چې د چا ګرمي ډیره کیږي نو هغوی له خو بیا د خپلې ګرمۍ نه ځان زیات بچ کول پکار دي. د هغوی نه خو به بیا دا ګرمي نه برداشت کیږي نو هلته به څنګه برداشت کوي. نو د دومره معمولی عذاب سره به کوپړی داسې خوټ کیږي لکه څنګه چې کټوی خوټ کیږي دغه شان به دماغ خوټ کیږي. او قرآن وایي چې هغه اور داسې دی چې هغه به د بنده نه سرمن لري کړي. استغفر الله ربي. په ځینو آیتونو کې راځي چې د دوی په سرونو به خوټ کیدلې اوبه وبهیږي چې د هغې سره به د هغوی د خیټې ټول هر څه وسوځي او بیا به د وسپنې د سرټکو سره د هغوی سرونه وهلې کیږي او چې هغوی څنګه د هغه ځای نه وتل غواړي نو په هغې کې به واپس واچولی شي. هغوی ته به ویلی شي چې د سوځېدو عذاب وسکی او د دې سرمنې په ځای به نورې سرمنې جوړې شي. د عربو یو شاعر وایي الله اکبر چې تاسو خپل ټول ژوند د یخنۍ او ګرمۍ نه په بچ کېدو کې تیر کړو چې هی یخنۍ ده هی ګرمۍ ده حالانکه ستاسو د پاره لایق دا وه چې د الله د نافرمانۍ نه مو ځان بچ کړی وي چې د جهنم د اور نه بچ شوي وی. د دې ځای د ګرمۍ او یخنۍ نه د بچ کېدو خو ډېر کوششونه کیږي. تاسو خو ډېر زیات د دې خبرې ضرورت و تاسو ته چې د الله د نافرمانۍ نه مو ځان بچ کړی وي او د هغو د اور نه مو ځان بچ کړی وي لیکن د انسان نه هغه اور هیر شي بلکې چې کله مو دلته ګرمي وشي نو پکار ده چې اخرت ترته نور هم ډېر زیات یاد شي چې یا الله دا خو لا دلته دومره ګرمي ده یا الله ستا هغه اور به څنګه وي. نو انسان له د هغې نه زیاته ویره پکار ده او دا هم ویلی شي چې که هغه جهنم انسان ته وخیلی شي نو انسان د هغې تاب نشي راوړی انسان هغه نشي برداشت کولی انسان به مړ شي که هغه وویني یعنی زمونږ چې دا کوم عام ژوند دی کو بنده هغه ویني نو مړ به شي. او الله تعالی په خپله په سورة المعارج کې فرمایلی دي چې بېشکه ستا د رب عذاب داسې نه دی چې بنده ترینه بې ویرې شي او مونږ دا سوچ وکړو چې هیڅ خبره نه ده چې په دې کې د ویرې څه خبره ده دا د بې ویره کېدو شی نه دی دا داسې شی دی چې د دې نه ویرېدل پکار دي او د الله نه پناه غوښتل پکار دي. وی فرمایل چې لو کانو یفقهون کاش چې د دوی پوهه وي واقعي د منافقانو خو پوهه نه وي د عقل کمی وي ځکه خو هر قسمه خبرې کوي چې څو خبرې ذهن له راشي چې کومه نفع او نقصان یې مخې له راشي نو د دې ځای ګرمي د دې ځای فایدې او د دې ځای نقصان دا هر څه د دې ځای دي. استغفر الله. نو موږ لپاره دی چې د دې آیت پرانا کې خپل جایزه واخلو نه موږ په جهاد زو نه په ګرمۍ کې وزو موږ هر د نیکی عمل په دې وجه پریږدو چې ګرمۍ ډیره ده نو موږ لپاره دی چې دا آیت یاد ساتو چې نار جهنم اشد حر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او خاص طور خزو لکتل پکار دی ذکر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کومې خزی چې جامع غستی وی او داغی با وجود لغری وی نو هغوی به د جنت خوشبو هم نشی منده حالان کې د جنت خوشبوئی د 1500 کالو په مسافت باندې راځي چې څوک سړی خپل طرف ته اټریکټ کوي او سړی هغوی ته ګوري، سړی خپل طرف ته مایل کوي او په خپل هم سړو طرف ته مایل کیږي، نو هغوی د جنت خوشبوئی هم نشي موندي چې دومره خوشبوئی هغوی ته نه رسی. نو سوچ کوي چې هغوی به د جنت نه څومره لري وي، او چې څوک جنت ته لاړ نشي نو بل به کوم خواوي، بل ځای خوشته دی نه سوای د جهنم نه. یعنی دوه ځایونه دي، یا جنت دی او یا جهنم. نو چرته هم کو هغه د الله په لاره کې وي چې ګرمي مو وشي نو د ګرنۍ نه مه ګبراویږئ، چې کله هم داسې سوي نو د جهنم اور یاد وساتئ. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الله تعالى فرمایي چې دوی له پکار دي چې خان دي لګ او جاړي زیات. او د دې مطلب دا نه دی چې اسلام مونږ ته وایي چې هر وخت جاړي او جاړي، دا خبره نه ده چې مونږ نشو خندلې. يضحكوا دا چې خندا ته وایي، او ګوري د خندا هم موقع وي چې پاغي باندې بندو خاندي نو صحیح کاری. هر وخت چې بنده خاندي او هر وخت بنده د فن په موډ کې وي، زموږ دا ډېر خوښ وي. مونږ وایو چې فلانۍ ډېره جالي ده، دا صحیح خبره نه وي چې هر وخت بنده نان سیریس خبرې کوي. یاد وساتئ دا خبره چې چاته د جهنم اور یاد وي او الله له جواب ورکول ورته یاد وي که نه، نو بیا هغه هر وخت ټوقي او خنداګانې نشي کولی. الله تعالی دلته ځکه وفرمایل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، کچری دا منافقان خپل انجام ته وګوري نو پکار چې دی خان دی کم او جاړي زیات. کچری دوی ته د خپل انجام په تولګي نو د دنیا دا خندا به د دی ختم شي. او علما وایي چې پکار د چې د دې مطلب دا نه دی چې دوی له حکم ورکړی کیږي چې بس او بس خان دی کم او جاړي زیات، دا حکم نه دی، بلکې پدې کې سودی دا دوی له خبر ورکړی کیږي چې د دې دنیا خنداګانې به ستاسو کمې شي او جړه به مو زیاتې شي چې کله او جړه به مو زیاته شي چې کله تاسو ته د خپل انجام پته ولګي. ځکه چې دنیا خو ډېره کمه ده، نو د دې خندا هم ډېره کمه ده، او آخرت خو ډېر اوږد دی، د هغه ځای انجام ډېر اوږد دی. دوی ته ویلی شي چې په دې لږ ژوند کې چې څومره خندل غواړئ نو وخاندئ، کو ډېر هم وخاندئ نو دا خندا کمه ده. په را روان اوږد ژوند کې به بیا د دوی دپاره جړه او جړه وي، او دا به چرته هم نه ختمیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په بخاری کې دی چې انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین دا ټول به د جهنم نه ویریږي، او دا غې نه به خلک ویرولو. او مونږ وایو چې مونږ ولې ویروی؟ کوچا ته ووایه چې حساب کتاب به وي، نو هغوی وایي چې دا خو ډېره د ویرې خبره ده. او کدا ورته ووایه چې د قیامت ورځ ډېره مشکله ده، الله سبحانه و تعالی د هغې په باره کې په خپله په قرآن کې فرمایلی دي چې ویرېږئ د هغه اور نه، د هغې زلزله ډېره سخته ده، او د قیامت به شروع کیږي د دې زلزلې سره، او دا قیامت به شروع کیږي د دې زلزلې سره. کچا ته ووایه چې دا به ډېره ګرانه ورځ وي، نو هغوی به وایي چې تاسو خلک ډېر ویروی، او الله له به جواب ورکول وي. نو هغوی وایي چې تاسو خو هر وخت دا قسمه خبرې کوئ، نو بیا به په کومه خبره تاسو راضي کېدل غواړئ؟ که د جهنم خبره لا اوهم نشي، صرف د حساب کتاب خبره، د جواب دهی خبره که ورته وکړی شي، نو وایي چې نه، مونږ ویریدل نه غواړو، دا خو ډېرې د ویرې خبرې دي، مونږ اورېدل نه غواړو، ویریدل خو لا د وروستو خبرې دي، او د مستقبل متعلق خبرېدل یې ډېر زیات خوښ وي چې چا راته د را روان وخت متعلق ووایي چې زما لاس وګورئ، او دا راته ووایئ چې زما په را روان ژوند کې به څنګه حال وي، ما ته د فیوچر په باره کې ووایئ. لیکن دا غینه خلوی فیوچر خو قرآن تاسو ته وی، یعنی د راتلونکي ژوند چې دومره ګران او لوی ورځ را روانه ده، چې هغه په پیغمبرانو باندې هم ډیره ګرانه ده، یعنی هغه دومره ګرانه ورځ ده. او په بخاری کې دی چې انبیا به د جهنم نه ویریدل، صدیقین شهدا صالحین هغوی به خلک هم ویروو او مونږ دومره زړور یو مونږ وایو چې د جهنم خو خبره هم راته مه کوئ یا دې ذکر مه کوئ نن خو د دې پورې ویلی شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د دې پورې ویلی دي چې ای خلکه جاړی او که جړه نه درځي نو په زبردستۍ سره ویریږئ جهنمیان خو به ویریږي د هغوی په مخونو باندې به د نهرونو په شان نالۍ جوړې شي آخر چې اوښکې به یې هم ختمې شي بیا به د سترګو نه اوښکې بهیږي بیا به د سترګو نه اوښکې نه بهیږي بلکې وینې به بهیږي او د هغوی د سترګو نه به داسې اوښکې بهیږي چې که څوک په هغې کې کښتۍ چلول غواړي نو چلیدی به شي دومره به هغوی جاړي او په حدیث کې راځي چې جهنمیان به جاړي او ښه به جاړي د اوښکو نه پس به نوونه بهیدل شروع شي هغه وخت به د جهنم څوکیداران هغوی ته وایي چې ای بدبخته د رحم په ځای مو یعنی د رحم په ځای خو تاسو چیرته جړلی نه دي اوس د دې جړاګانو څه فایده یعنی تاسو له په دنیا کې جړه په کار وه که هلته مو جړلی وی نو خپل ګناهونه به مو معاف کړي وو ای بدبخته دلته د جړلو څه فایده او اوس چې دوی دا خبره واوري نو په زوره به چغې وهي او جنتیانو ته به فریاد کوي چې تاسو زموږ رشته داران یئ زموږ فیملی واله یئ مونږ د قبر نه تګي را پاسېدلی یو بیا په میداني حشر کې هم تګي وو دلته هم تګي یو په مونږ باندې رحم وکړئ لږې اوبو زموږ په خلکو باندې را توی کړئ که نه او دا کومه روزي چې الله تعالی تاسو له درکړې ده نو د دې نه راله لږه شان راکړئ که نه او په ابن کثیر کې راځي چې څلوېښت کاله به د سپو په شان غاپي څلوېښت کاله پس به دې ته جواب میلاو شي چې دغه شان شړلی شوی وږي او تګي دغه شان په دې عذابونو کې کینئ داسې حال به وي د هغوی او د هغه جهنم نه هیڅ ویره نشته زموږ هیڅ ذکر نشته او هیڅ د اخیرت فکر مو نشته نن زموږ نه د اخیرت فکر هیر دی حسن بصری رحیمه الله یو ځل په جړا شو چا ترې نه تپوس وکړو چې کومې خبرې تا له جړه دروسته هغه وویل چې زه په دې خبره ډېر ویریږم هسې نه چې زه په جهنم کې وغورځولی شم او په دنیا کې زما په هغې باندې هېڅ پروا نه وي په دنیا کې مونږ خاندو او خاندو دا راته پته نه وي چې زموږ دپاره جهنم تیارېږي څنګه وخاندم الله اکبر په دې دنیا کې چې کله انسان په خپلو ګناهونو باندې جاړي نو الله تعالی دا غو گناهونه وبخي حضرت عائشه رضی الله عنها یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ستا په امت کې داسې څوک شته چې هغه به د بغیر حساب کتاب نه جنت ته لاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها هغه کس چې څوک خپل ګناهونه رایادوي او جاړي هغه به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته ځي د الله تعالی د اوښکو دا قطرې دومره خوښې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه داسې قطرې دي چې د هغې نه ډېر زیات د الله تعالی نور څه نه دي خوښ په دې کې یوه د سترګو هغه اوښکه یعنی هغه قطره ده چې هغه د الله د ویرې نه وبهیږي او خاص هغه کس چې هغه الله تعالی یوازې یاد کړي په تنهایۍ کې او د هغو د سترګو نه اوښکې وبهیږي هغه انسان لبه په هغه ورځ الله تعالی د عرش سوری په نصیب کړي چې بل هیڅ سوری به نه وي په هغه ورځ نو الله تعالی ته وجاړی او معافي وغواړئ چې یا الله ما د جهنم د داسې عذاب نه وساتئ محمد بن منقدر فرمایي چې ما ته دا روایت را رسېدلی دی چې د جهنم ور هغه ځای ته رسي په کوم ځای یعنی چې د جهنم ور هغه ځای ته نه رسي په کوم ځای باندې چې اوښکې بهیدلې وي دلته الله تعالی ته وجاړئ معافي وغواړئ نو هغه به مو معاف کړي ځکه چې هلته به بنده نه بخلې کیږي فضیل بن عیاض چې و د جهنم د حالاتو ذکر د هغو په مخ کې وشو نو هغو چغه کړه او بې هوشه شو او وغورځېدو او دا سړی و سړی د حضرت عمر بن عبدالعزیز په مخ کې یو سړی صرف یو آیت ویلی و هغه وخت امیر مدینه و د سورۃ الفرقان آیت دی چې په جهنم کې به توره تیاره وي، یعنی په جهنم کې په توره تیاره کې په یو تنگ ځای کې جهنمیان وغورځولی شي، په ډیرو زنځیرونو کې به تړلی شوي او هغوی به مرګ غواړي. عمر بن عبدالعزیز په جړا شو، دومره یې وژړل چې په سلګو سلګو شو، او د هغې نه پسې بیا یوه خبره هم نشوه کولی. بیا پاسېدو او لاړو. دا سړی وو چې دغه شان به یې جړل، او موږ د جهنم سوچ په دې وجه نه کوو چې بیا به زموږ د دنیا مزې ختم شي. الله اکبر. او ګورئ چې الله تعالی موږ د کوم څیز نه ویروي، او په ټول قرآن کې د هغې ذکر دی، او موږ هغه ذکر اورېدل نه خوښوو. یو بزرګو هغو فرمایلی دي چې د جړا د چې د جړا د پاره ځینې سیزونه وي، هغه یادوي. په هغې کې اولنی شی دی د ګناه فکر. سوچ د هغه ګناهونو په باره کې وکړئ چې یا الله زما خو دومره ډېر ګناهونه دي، په هغې باندې وجاړئ. که په هغې باندې در له جړا نه درځي، نو د حشر میدان یاد کړئ، د هغه ځای سختۍ، د هغه ځای مشکلات یاد کړئ. که په هغې باندې هم جړا نه درځي، نو د هغه ځای اور یاد کړئ چې په دې به زو پیش کېږم، چې که الله زو په دې کې واچولم او زوی میده کړم، نو زما سره به بیا څه کېږي. دومره خبره وکړه او چغه کړه
او بې هوشه شو.
او خلکو د مسجد په څلورو ګوټونو کې چغې کړې، او په مسجدونو کې د خلکو د چغو اوازونه راغلل، او یو جړا انګولا جوړه شوه. نن به تاسو هیڅ چرته هم دغه شان حال ونه وینئ، ځکه چې نه مونږ پوهیږو او نه شعور لرو. لکه چې راځي چې لو کانو یفقهون، کاش چې هغوی پوهېدی. او دا فقه څه شی دی؟ ژوره پوهه، ډیپ انډرسټینډینګ چې ورته وایي. د چا پوهه نشته؟ آیتونه د پاسه پاسه نه ووایو، لیکن هیڅ پوهه مو نشته، هیڅ فکر را سره نشته. او مونږ سوچ ولې وکړو؟ دا خو زموږ د پاره نه دي، دا خو د نورو خلکو د پاره دي. مونږ ته د فکر کولو څه ضرورت دی؟ ها، په دنیا کې د نوکرۍ د تلو فکر زموږ ضرور شته. چې بچی مو په امتحان کې فیل شي، نو هغه مو ضرور جړوي. چې د لور په کور کې مو سو پرابلم وي، نو هغه مونږ ضرور جړوي. او د شپې خوب نه راځي، لیکن د جهنم د ویرې چرته هم زموږ د شپې خوبونه نه خرابیږي او جړا نه راځي. دا پوهه او عقل زموږ شته دی نه؟ الله اکبر. الله تعالی دې موږ له دا پوهه راکړي، امین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د کوم بنده د سترګو نه د الله تعالی د ویرې اوښکې وبهېدې، کو هغه د مچ د سر برابر هم وي، او چې هغه مخ ته ورسي، نو الله تعالی به هغه په دوزخ باندې حرام کړي. یو سړی پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، زه د جهنم نه څنګه بچ کېدی شم؟ څومره د هغوی فکرونه دي، څومره د هغوی فکرونه وو، څومره د هغوی فکرونه وو. او سوچ کوئ چې د هغوی سوالونه څنګه وو، چې زه به د جهنم نه څنګه بچ کېږم. چېرته مونږ دا قسمه تپوسونه کوو، مونږ خو ځان له پخپله سرټیفیکیټ ورکړی دی چې زه خو الرېډي بچ یم، ځکه د سوال کولو ضرورت نشته ماته. هغه صحابي وو او دا تپوس یې کولو، داسې وه لکه چې خطره وه چې زه به څنګه بچ کېږم. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي په سورة التحریم آیا نمبر 6 کې په شپږم آیت کې، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای ایمانوالو، او دلته منافقین ته نه دی ویلی شوي او نه کافرانو ته ویلی شوي دي، بلکې مسلمانانو ته ویلی کیږي چې ای مؤمنانو، خپل ځانونه بچ کړئ او خپل کور والا هم بچ کړئ د جهنم د اور نه، چې د هغې خشاک انسان او کاڼي دي، چې په هغې باندې زبردستۍ او سخت خویۍ والا فرشتې مقرر دي، او هغوی چرته هم د الله تعالی نافرماني نه کوي او نه هغوی په چا باندې رحم کوي. صحابیاوی چې موږ به څنګه د اور نه بچ کیږو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، صحابیاوی چې موږ به څنګه د اور نه بچ کیږو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خپل سترګو د اوښکو په ذریعه، چې کومه سترګه د الله د ویرې نه اجاړي، نو هغې ته به د جهنم اور نه رسي. کچری انسان یوازې کینی، دا هر سی یاد کړي او خپل ګناهونه یاد کړي او خپل پیشي یاد کړي، د الله په مخ کې او په هغې باندې اوښکې توی کړي، نو کیدی شي چې بنده وبخلی شي. حضرت عبد الواحد بن زید فرمایلی دی رحمه الله شورونو تاسو د الله په شوق کې ولی نه جاړی؟ آیا تاسو ته پته نشته چې څوک د چا په شوق کې اوجاړي نو الله تعالی هغه ته خپل دیدار ضرور کوي؟ او ای رونو، تاسو د الله د ویرې نه ولی نه ویریږئ؟ او تاسو د جهنم د اور نه ولی نه ویریږئ؟ ولی تاسو ته پته نشته چې چا د جهنم د ویرې نه اوجړل نو الله تعالی به هغو له د جهنم د اور نه پناه ورکړي؟ لیکن دلته وویلی شو چې پکار ده چې اوخاندي کم او اوجاړي ډیر، چې په چا پسې جهنم لګېدلی وي او چې چا ته دا خطره وي چې کوزی وې لمحې له هم جهنم ته لاړ شم نه څه به وي. د هغو خندا به غیبه شي. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د دنیا خو د یو څو ورځو ده، په دې کې چې څومره خندل غواړئ نو وخاندئ، ځکه چې کله دا دنیا ختمه شي او چې الله ته حاضر شئ نو داسې جړا به شروع شي چې هغه به بیا چرته هم نه ختمیږي. او چې د چا اعمال داسې وي چې هغوی ته پته وي چې موږ په خطره کې یو، نو هغوی له بیا جړا پکار ده. جزاء بما کانو یکسبون، دا د هغې بدله ده چې څو به هغوی ګټل. الله تعالی په هیڅ چا باندې هم ظلم نه کوي. فإن رجاك الله، او بیا کچری الله تعالی ته واپس، او کو بیا چری الله تعالی تو واپس راوستي، یعنی چې کله الله تا مدینې طرف ته واپس کړي. او دلته د شپږم نواخله د نهم رکو پوری هغه آیتونه دي چې هغه په غزوه تبوک باندې د تلو نه مخکې نازل شوي وو، او د هغې نه پس چې کوم آیتونه دي نو هغه په مختلفو موقعو باندې نازل شوي دي، څو د تلو په وخت کې، څو په لاره کې، او څو په تبوک کې د قیام په دوران کې، یعنی چې کله هغوی په تبوک کې وو، او څو د واپسۍ په واپسۍ کې په لاره باندې. نو اوس دلته فرمایلی کېږي چې اے نبی، کچری الله تعالی تا واپس کړي مدینې ته، الی طائفه، طرف ته د یوې ډلې، منهم د هغوی نه، فاستأذنونک، پس هغوی اجازه غواړي ستانه، للخروج، او بیا هغوی ستانه اجازه غوښتو د وتلو دپاره، یعنی دا اجازه چا غوښتې وه او د کوم ځای د وتلو دپاره؟ دا اجازه منافقین غوښتې وه. للخروج څنګه وتل؟ یعنی کچری آینده منافقینو چرته هم ستانه د وتلو دپاره اجازت وغوښتو نو ته به ورته سوی، فقل، پس ووایه، لن تخرجوا معی ابدا، هیڅکله استاسو زما سره نشئ وتی، چرته هم، هیڅکله نه. د هغوی د تلو موقع بالکل ختمه کړی شوه، اوس به هغوی ولې غواړي چې وځي د جنګ لپاره؟ یعنی داسې کیدی شي چې آینده هغوی ته چرته فایده په نظر راشي چې مالی غنیمت به راته میلاو شي، او کیدی شي چې هغوی سوچ وکړي چې موږ هم تلل غواړو. نو الله تعالی وفرمایل چې هغوی ته ووایه چې اوس نه، هیڅ ضرورت نشته ستاسو د تلو. دا ولې وویلی شو؟ ولن تقاتلوا معی عدوا، هیڅکله تاسو زما سره جنگ له نشئ وتلی، د دشمن سره د جنگ کولو دپاره. ولی؟ ځکه چې کله وخت و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولو ته اپیل کړی و د یو یو بنده ضرورت و. هغه وخت تاسو را نغلی چې کله ضرورت و، اوس که تاسو راتلل هم غواړئ که نه، نو موږ ته نشته دی ستاسو ضرورت. ګورئ چې کله د الله د دین طرف ته دعوت راشي، چې کله د الله د دین د طرف نه دعوت راځي، نو هغه وخت ضرورت وي. بعضی حالات داسې وي چې په هغې کې دین ته ډېر سخت ضرورت وي. هغه وخت که بنده رانه شي او که بیا وروستو بنده خپل ځان پیش هم کړي، نو بیا وخت تیر شوی وي. اوس الله تعالی تاسو ناخلی، اوس ځای او چوټي وکړئ. اوس دا هغه خبره ده چې وغلوز علیهم، په دې باندې سختي وکړئ چې اوس به دوی آینده ستاسو سره نه ځي، او دا بد کلامی نه وي، بلکې اوس به تو زموږ سره نه ځې. د دې نه موږ ته څه پته لګي چې ټول وختونه یو شان نه وي. بعضې وخت وي د نیکۍ حالات داسې شي چې په مسلمانانو سخت وخت راغلی وي، یا مسجد جوړیږي، نو هغه وخت ډېر سخت ضرورت وي او ستاسو سره وخت نه وي. او چې کله هغه وخت تیر شي، اوس که تاسو صدقه په لاس کې نیولې وي، خو اوس هغوی ته ضرورت نه وي، نهاوی واپس کړي او دا شان د نیکی موقع د بنده د لاسه لاړ شي. بعضی وخت په ژوند کې د نیکی موقع صرف یو ځل راځي او چې پاغې کې بنده بهانې او ټال مټول وکړي چې بچی می لوی شي نو بیا به وکړم چې د فلانی وادو شي او بعضی وخت هغه وخت هم راشي لیکن بیا د بنده سره موقع نه وي. کیدی شي چې ژوند نه وي د بنده سره، نو د نیکی موقع بار بار تاسو ته دروازه نه وهي. دا خبره یاد وساتئ، همیشه دروازه نه وهلې کیږي. الله تعالی بنده له د نیکی چانس ورکوي او هغه بعضی وخت بنده کولی شي، لیکن د وړو وړو بهانو په وجه مونږ هغه چانس مس کړو او بیا بنده له داسې موقع لاس له نه راځي. د دې مطلب دی چې مونږ له نه دي په کار چې وړې وړې بهانې وکړو او موقع د لاس نه بوزو. کو تاسو کولی شئ نو هغه کار وکړئ، کو هغه وړه نیکی وي او کو لویه، خو هغه کار وکړئ. انکم رضیتم بالعقود، انکم رضیتم بالقعود، بشک تاسو راضی شوی پکې ناستو. اول مره فقعدوا مع الخالفین، بشک تاسو په اول ځل راضی شوی وای، یعنی چې کله مونږ د تبوک د پاره وتلی وو تاسو د جنگ په پاتې کېدو باندې راضی وای، چونکې تاسو په اول ځل نه وای تلی. فقعدوا مع الخالفین، نو اوس هم تاسو کېنئ د وروستو پاتې شوي خلکو سره. ګوره الله تعالی ډیر غیرتمند دی، ډیر غیور دی. چې کله تاسو بار بار نه کوئ نو الله تعالی ته د هیچا هم ضرورت نشته. دا خو زمونږ ټیسټ وي چې کله د الله سوکار راشي او مونږ د هغه موقع نه فایده واخلو او یا دا چې د هغې نه انکار وکړو. الله تعالی ته څه ضرورت دی؟ کو دا بنده د دین اسلام خدمت ونه کړي نو دین اسلام به دغه شان پاتې شي، اسلام به لا وارث شي. نو داسې هیڅ نشته او دا زمونږ خپله خوشفهمي وي چې که زه دا کار ونه کړم نو دوی به څه کوي. نو الله تعالی ته هیڅ ضرورت نه وي زمونږ د نیکۍ، بلکې مونږ ته په خپله ضرورت وي. دا زمونږ امتحان وي چې په اول ځل تاسو کېناستئ نو اوس کېنئ، دا مطلب دی. نو مونږ له ویره په کار ده په دې باندې، هسې نه چې مونږ بار بار نه نه وایو او بهانې کوو. چرته داسې ونشي چې الله تعالی مونږ د داسې موقعو نه محرومه کړي، چرته داسې ونشي چې الله تعالی رانه توفیق واخلي. تاسو به کتلی وي چې بعضی وخت خلک تاسو نیکۍ طرف ته راغواړي، راغواړي او راغواړي او بیا هغوی راغوښتل بند کړي. چرته داسې ونشي چې الله تعالی رانه توفیق واخلي چې زه چې کوم کارونه کول غواړي نو هغه کوه. شکر دی چې بعضی سیزونه زمونږ نه غیب وي او مونږ ته د غیب پته نه وي. چرته داسې نه وي شوي چې مونږ نه ویلي وي او الله تعالی مونږ له د هغې توفیق بیا نه وي راکړی، او چرته داسې نه وي چې مونږ له الله تعالی بیا د نیکۍ چانس نه وي راکړی او مونږ خوشحاله یو چې زه ښه ده چې د هغه بنده نه خو مونږ خلاص شو. استغفر الله. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، او مه تودرېږه د مونځ دپاره په یو کس د هغوی نه چې هغه مړ شي چرته هم. دا هم د وغلوز علیهم، یعنی د سختۍ یو قسم دی. ای نبی، د نن نه پس تو د جنازې مونځ مه کوه. کو د نن نه پس په منافقینو کې څوک مړ شي نو تو چرته هم په هغوی باندې د جنازې مونځ مه کوه. چرته هم، یعنی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع شو. ولا تقم على قبره، او متو دریګه چرته هم داغو په قبر باندې، د چا په قبر باندې؟ د یو منافق په قبر چرته هم ته مو دریګه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عادت وو چې څوک په قبر کې خښ شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغه قبر ودرېدو او دعا به یې وکړه داغو د ثابت قدمۍ دپاره. د منافق دپاره د داسې کولو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع شو. او ګورئ دا څومره غټه خبره ده چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا نه محرومه شول، او چې هغه د جنازې د مونځ نه منع شو نو دا هم یو غټ خیر وو چې هغوی ترینه محرومه شو. ځکه چې په جنازه کې د بنده دپاره استغفار، یعنی بخښنه غوښتلی کیږي د مړي دپاره. نو د جنازې د مونځ نه د منع کېدلو مطلب دا دی چې اوس به د هغوی دپاره استغفار نه غوښتلی کیږي. د دې آیت شان نزول اول منګورو. دا آیت خاص طور د عبد الله بن ابی ابن سلول په باره کې نازل شوی دی، او هغه رئیس المنافقون یعنی د منافقانو سردار وو. په بخاری کې دی د بی او زوی و عبد الله هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، او هغه ته درخواست وکړو چې زما د پلار د کفن د پاره مال خاص تاسو کورته راکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه له کورته ورکړه، او بیا یې ورته وی چې تاسو په خپل لاره د جنازې منځ وکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غو دا خبره اومنله. یعنی سو شو، یعنی دا غو چې کم زوی و، د دې یو زوی و عبد الله، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، او هغه ته درخواست وکړو چې زما د پلار د کفن د پاره مال خاص تا کورته راکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه له ورکړه، او بیا یې ورته وویل چې تاسو په خپله یعنی د جنازې مونځ وکړئ داغو دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغو دا خبره هم ومنله چې هغه د مونځ د اراده دپاره پاسېدو څوک، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو حضرت عمر رضی الله عنه داغو لمن ونیوه چې یا رسول الله تاسو به د دوی له جنازې مونځ کوئ، حالانکه الله تعالی د دې نه منع کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې واوره، الله تعالی مال اختیار را کړی دی، که زه د دوی دپاره استغفار وکړم او که اونه کړم، او که زه اویا ځله هم استغفار وکړم نو بیا هم الله تعالی دی نه بخي، نو زه به د څلوېښتو نه زیات ځله استغفار وکړم. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې دا خو منافق و، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو د جنازې مونځ وکړو. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنازې مونځ وکړو، نو بیا دا آیت نازل شو چې اوس به ته چرته هم نه کوې د جنازې مونځ. او د دې آیت د نازلېدو نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم نه و کړې د یو منافق د جنازې مونځ، لیکن ها د دوی د جنازې مونځ یې کړی و. په دې مونځ کې صحابه کرام هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته ولاړ وو. په یو روایت کې دی حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی د جنازې د مونځ لپاره ودرېدو، نو زه د مونځ د صف نه ووتم، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې وویل چې تاسو به د عبدالله بن ابی د جنازې مونځ کوئ، حالانکه په فلانۍ ورځ هغو داسې ویلي وو، او په فلانۍ ورځې داسې ویلي وو، او د هغو هغه ټولې خبرې وکړې. الله اکبر، مونږ وایي که نه هغه خبرې، نو مونږ له غصه راځي چې دوی څومره بدې خبرې کړې وې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی څومره غمونه ورکړي وو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسکی شو او واورېدل به. نو هغو ته یې وویل چې ای عمر، ما پرېږده، الله تعالی ماله د استغفار کولو اختیار را کړی دی، کو ما ته معلومه شي چې د اویا ځله نه زیات زه د ده لپاره استغفار کولی شم، نو یقینا زه د اویا ځله نه زیات استغفار به وکړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو د جنازې مونځ هم وکړو، او د جنازې سره هم لاړو، او د کفن په وخت کې هم موجود وو. د دې نه پس حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې ما ته په خپله ګستاخۍ باندې ډېر غټ افسوس شو چې الله او د هغو رسول په خپله علم واله دي، او هغوی ته ډېره ښه پته ده چې ما دومره جرأت ولې وکړو، او لږ وخت لا تیر شوی نه و چې دا آیتونه نازل شو. او عبدالله بن ابی وصیت کړی و چې زما د جنازې مونځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کوي، او د دوی زوی بیا راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې درخواست وکړو. او د دوی زوی عبدالله چې و، نو هغه ډېر پوخ او رښتینی مسلمان و. که څوک تپوس وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې د عبدالله بن ابی د جنازې مونځ وکړو، د دې جواب دا دی چې کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم انکار کړی وی، نو دا غو د ازوی خو رښتینی مسلمان و، نو د هغو به بیا ډېره بې عزتي شوې وه. او په دې کې دویمه خبره دا هم وه چې عبدالله بن ابی د خزرج قبیلې یو رئیس و. هغه څوک و؟ د خزرج قبیلې یو رئیس و، یعنی سرداری و، او دې د دې ځای بادشاه جوړې دو والو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو او راغی او هغه د مدینه حکمران شو. یعنی څوک حکمران شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ګنی بادشاه خودی جوړې دو د دوی د بادشاهی تاج جوړ شوی و. نو د دونه نبی کریم نو د دو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات حسد و او په دې وجه د ټول عمر منافق و بیا او دی د دغه قبیله سردار و. نو د هغوی به هم بیا بې عزتی شوي وه. او بله خبره دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې د دې به په خلکو باندې ډیر غټ اثر وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د ده د جنازې مونځ وکړو نو ویلی شي چې زر کسان بیا مسلمانان شوي وو. او د دو د کورتۍ په باره کې هم راځي، په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما کورته دې د عذاب نه خو نشي بچ کولی، او زمون خلق خپل کفنونه د آبی زمزم په اوبو باندې وینځي او د کعبې د غلاف نه ټوکړه راوړي، او د هغوی دا خیال وي چې د دې سره به زمون نه عذاب ختم شي او په قبر کې به راباندې عذاب نه وي. نو داسې نه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کرته مبارکه وه، لیکن هغوی چې دا کرته دې د الله د عذاب نه نشي لري کولی، مګر ما ته دا پته ده چې د دې عمل سره د دو د قوم نظر کسان مسلمانېدی شي، او واقع بیا هغوی مسلمانان شوي وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې زما د عمل په وجه به د دې منافق بخنه چې زما د عمل په وجه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې زما د عمل په وجه دې منافق بخنه نشته، لیکن صرف دا وجه وه چې په دې کې د نورو کافرانو د مسلمانېدو امید و. نو ځکه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ هم وکړو د هغو د جنازې او کورتۍ ورله هم ورکړه. او دویمه وجه دا هم ویلی کېږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو حضرت عباس رضی الله عنه چې کله په جنگی بدر کې نیولی شوی و نو د هغو په جسم باندې کپړه نه وه، او عبدالله بن ابی دنګ چیر سړی و. نو صرف د دو کمیس چې و هغه په حضرت عباس رضی الله عنه باندې پوره و. نو عبدالله بن ابی نو د عبدالله بن ابی نه کورته غوښتلې وه د حضرت عباس رضی الله عنه دپاره، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې احسان بدله هغو له ورکړې وه چې کله یې هغو له خپل کمیس ورکړې و. او دلته صفا پته لګېده چې د منافق د جنازې د مونځ نه مسلمانان منع شوي دي، لیکن په دې باندې نن عمل نشي کېدی ځکه چې مونږ هیڅ چا ته منافق نشو ویلی، ځکه چې نفاق په زړو کې دننه وي او د زړو په دننه حال باندې صرف الله سبحانه وتعالی پوهیږي او هغو ته پته ده. ها، د دې آیت نه مونږ ته دا پته لګي چې د یو کافر د جنازې مونځ نشي کېدی او د هغو دپاره د مغفرت دعا هم څوک نشي غوښتی، او چې د هغو په قبر باندې بنده ودرېږي او دعا وغواړي نو دا هم صحیح کار نه دی. یعنی د جنازې مونځ د مړي دپاره د عزت او اکرام یوه نښه ده. نو ځکه د دې ځای نه مونږ ته پته لګي چې د یو کافر په قبر هم تاسو نشئ ودرېدی، د هغو د زیارت دپاره تلل هم حرام دي. ها، د عبرت د اخیستو دپاره یا د سو مجبورۍ په وجه کیدی شي، ځکه چې د یو مسلمان کافر رشته دار هم کیدی شي، او کو د هغو څوک وارث نه وي نو مسلمان دي هغه قبر ته حواله کړي بس. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د یو مسلمان دپاره دومره دعا پکار ده چې کله هغه په قبر کې کیښودی شي لکه چې څومره وخت، یعنی چې په څومره وخت کې یو اوخ زبه شي، یعنی نهر شي، او د هغو غوښه وویشلې شي. نو د دومره وخته پورې ودرېدل او دعا کول پکار دي. او د هغو دپاره به دعا څنګه کوي؟ نو په دې ګران وخت کې د هغو د استقامت دپاره دعا پکار وي چې یا الله، لکه څنګه چې دی په دنیا کې په ایمان باندې و نو دغه شان د نکیر او منکر د سوالونو په وخت کې هم دله ثابت قدمی ورکړي، دله استقامت ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولاړه دا دعا غوښتې وه. په یو روایت کې راځي چی هغه صحابه رضی الله عنهم صحابه کرام رضی الله عنهم ته فرمایلی وو هغه وخت هغه په قبر باندې ولاړ وو چې د خپل رور د پاره استغفار وکړي چې الله دې وبخي او د دوی د پاره د ثابت قدمی دعا وکړه ځکه چې اوس به د دوی نه سوال کیږي او په دغه وخت کې د دوی استغفار یعنی د بخنی او ثابت قدمی ته ډیر زیات ضرورت وي لیکن مونږ خلک په کورونو کې د خوراک انتظامونه کوو او د دیګونو انتظامونه کوو یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت مونږ پریښی دي او جابر بن عبدالله فرمایلی دي سعد بن معاذ رضی الله عنه په هغه ورځ وفات شوی وو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ باندې تلی وو څوک یعنی جابر بن عبدالله هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په هغه ورځ تلی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد بن معاذ د جنازې مونځ وکړو هغه یې قبر ته کوز کړو او چې کله د هغو د قبر خاوره برابر کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبحان الله وی د ډیر وخت پوری سبحان الله وی بیا الله اکبر وی بیا مونږ هم الله اکبر وی بیا مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو سبحان الله او الله اکبر ولی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې نیک بنده باندې هم قبر تنگ شوی وو تر دې چې الله هغه ارد کړو یعنی سعد بن معاذ هم قبر امروړو لیکن الله تعالی دا هغه قبر ارد کړو پلنی کړو دا روایت په مسند احمد کې دی استغفر الله یا الله مونږ د قبر د عذاب نه بچ کړي امین نو لا تقم على قبره دا هغوی په قبر هم تاسو نشی ودرېدی انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون د دوی قصور سودی چې دوی د دې هر سونه محروم شو ځکه چې دوی د الله تعالی سره کفر وکړو او د رسول صلی الله علیه وسلم سره کفر کړی وو دوی په دې حال کې مړه شو چې دوی نافرمانه وو دوی توبه هم ونه کړه کو د مرګ نه مخکې توبه کړې وي نو بیا به ورسره چانس وو لیکن دې د کفر په حالت کې لاړل د دنیا نه یعنی کو عملی کفر کړی وی چې صرف پخلی کلمه هم ویلی وی او دا غوی ټول عمر د اسلام په مخالفت کې تیر شوی وی د اسلام خلاف به سازشونه کول دا دو جرمونه وو د دوی یو انکار کړی وو او بل دا چې د فسق په حالت کې ورله مرګ راغی انسان لا دا دعا هم پکار ده چې یا الله چې کله مال مرګ راځي نو چې د ایمان په حالت کې راشي چې مونږ په سنا فرمانۍ کې نه یو د مرګ په حالت کې